السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د ایران یو لوړ پړې پلاوی نن کابل ته تللی دی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا
لسګونه افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې مظاهره کړې او وایي چې د دوی د پناه غوښتنو لپاره څوک ځواب نه ورکوي په خوست کې له دې دوه درې ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي د لیسې د دورې دوه زده کوونکي رڼا او هیلې وایي
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي بیا ونه تړل شي اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولي وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل
تر هر څه مخکې بل اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
طالبان وایي کندهار ښار کې د داعش یوه ځاله له منځه وړې د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورټ شپېته تنه جعلکاران او کمیشن کاران نیولي او ټاکل شوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بلاروس نن نوي بندیزونه اعلان کړي بشپړ خبرونه په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات کړي دي کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو امیر شمس الله سمیم ازادي راډیو سره خبرو کې دا بریالي عملیات وبلل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغ سره مل پلاوی چې د مختلف وزارتونو مرستیالان او معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
دا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق و چې ازادي راډیو ته د ایران دی و تللی پلاوی د سفر په اړه جزئیات ورکول د ایران یو پلاوی نن سهار کابل ته ورسید د دې پلاوی مشر د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی کوله تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې وړاندې پاکستان او د قطر په ګډون یو شمیر هیوادونو استازو کابل ته تللی استازي کابل ته تللی او له طالبانو سره یې کتلی دي له دې وړاندې د اکتوبر په 8مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان وویل طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته خطر پېښ کړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینیږي هڅه موږ چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راواخلو خو سملاسي د چاپو موندلو بریالي نشو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلي و د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بیلونه نه تحویلوي یو شمیر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روانې بیکاری او بیوزلۍ له کبله نشي کولی د برېښنا بیلونه تحویل کړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورت شپېته تنه جعلکاران او کمیشن کاران نیولي دي د دغه وزارت ویان سید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کسان د دوی د کورنۍ امنیت لخوا پیژندل او نیول شوي چې په خبره یې د پاسپورت ریاست کارکوونکي هم پکې شامل دي خوستی وایي نیول شوو کې ځینې داسې هم شته چې د طالبانو په نوم یې جعلي اخطارنامې جوړولې طالبانو وړمه ورځ په اوو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیل کړ خو سره له دې هم په کابل کې پر دې ریاست ګڼه ګوڼه ډیره ده او په ورځو خلکو ته نوبت نه ور رسیږي سلګونه افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړي. ولشي دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه یې سپارلې دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او ټاکل شوی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر بلاروس د بندیزونو یو نوې لړۍ اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ختیځ سرحد او بلاروس ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې جرګه کیږي او تمه ده چې د بلاروس پر واکمن الکساندر لوکاشینکا هوایي کرښو د سفر په خدماتي پرسونل او نورو یو شمېر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دغه بحران لاملین بلل کیږي. دا مهال د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان زرګونه کسان د بلاروس او د پولان په ګډون د اروپای ټولنې د دریو هیوادونو په پوله کې دیره شوي او د یخې هوا له کبله سخت شپې ورځې ګالي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12.
خبرونه مو اوریدل. لا غور سم د هوا د حالات اټکل و اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې اولولې. وربشو کابل ته نن یو لوړپوړی ایرانی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه هدف دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا، داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته ایران سهولتونه آماده سي، او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاو کابل ته سفرونه کړي دي. په روانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماتا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي، خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کی چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دې کړنې د دوی پالیسی او د دوی سیاست کې د شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه، له ایران او د سیمه له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل، خو د طالبانو حکومت چې د زمری په څلروشتمه واکته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی، که څه هم د دوی اړیکې همره نه دي تاوده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې بیګا په کابل کې د وړ مورزي 14 مسولیت ومانه. خود طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید داعش د دغه سیبریدونو سر بیروای چې یاد ډله ورستربلی په کمزوري دوده. د امیر خان متقید خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او خدای چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه ریپورت کې.
داعش ډلې ومنله چې د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 دوی کړي. ویټرز خبری اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلای. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو ویټرز د وژل شوی یو شمیر شپږ او ټپیان وته نه ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي 15 او یو شمیر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمیر مرګ ژوبل لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او لستربلې کمزوري کیږي. ښاغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورستربلې کمیږي.
اوس چې دا نوې سیمه پاتې شوې په دغه کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دې فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورس پورس کمیږي، ورس پورس کمیږي. دې نه معلومیږي چې د موږ عملیات او فعالیت او په سیمو باندې کنټرول ورس پورس کیږي، نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغل متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخوري. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ ته په ډیره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تیروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکوریدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تیروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه، د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبه د ماښام له 14 وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې پکې 3 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسیو برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریض نشته. په مخکنی جمهوري نظام کې انځنی او چارواکو دا ډله د طالبانو همکاره بللې وه چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیلابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګیست. یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکاله او نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې مېرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمه فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې خون کې و او په 2014 کال کې خپل دنده پریښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د خوندزیو او روغتونونو په شان لامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي لکه ماليزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
وربشو خوستا حالت له څور از رئیس د انجونو خوانزي پرانیستي دي. دوی وایي چې د نارینه او پښند دوی ته هم د زده کړو خي اسانتیاوي برابر شي او بیا د هیڅ کله د دوی خوندزي نه تړل کیږي. په دې اړه له خوست نجيب الله خیل ریپورت لري.
په خوست کې د لوړو ټولګیو زده کوونکو انجونی د دوی پر مخ د خوندزي پرانیسته ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې تر دې وروسته د زده کړو بهیر په عادي بڼه پر مخ ولاړ شي. د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو انجونو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د خوندزیو د تړل کېدو په موده کې خپل راتلونکي ته اندېښمنې وي او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سر ته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي رڼا وویل
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نوې بیا ونه تړل شي او په راتلونکي کال کې موږ هم د خپل ښوونځیو په وخت پرانیسته غواړو. تعلیم چې د په اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو. موږ چې کله په کورونو کې موږ ډېر په تشویش کې وو چې زموږ درسونه به کله پیل کیږي خو اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستي په ټولو ولایتونو کې لیون تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو د پیلې دوه اجازه ورکړه. په خوست کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکي هیلې وایي طالبان په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې ول خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښ دي.
دا چې طالبان مکتبونه ځنډولي وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو کورو کې مو درس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دوه چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي دا د دوامداره مکتبونه که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلوص کړی دي، مونږ هم خاک لرو چې مکتبونه مونږ ته خلوص شي.
هوا یوه بل زده کوونکي ده، نوموړي وایي یوازې د ښوونځي لوستلې هدف نه دی، بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابرو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
مونږ چې کله په کورونو کې مونږ به ډېره اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي، زموږ ګرمنونه به پاتې شي، او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خواښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري، نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي، یعنې دوامداره توګه نه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه یې پالیسي څرګنده ده، او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د علاقانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې پرتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه په واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تیریږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه او یو شمیر پانګوال وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې تولیداتو 50% بازار بایللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې په درو میاشتو کې له 20 زیاتو فابریکو خپل فعالیتونه درولي. د صنعتکارانو ټولنه ګواښ کوي که ستونزې حل نشي په څو میاشتو کې به ډېرې نورې فابریکې هم وتړل شي، خو طالبان بیا د دوی د ستونزو د هواري او د روان حالت د ژر کابو کېدو ډاډ ورکوي. جزئیات په دغه راپور کې.
لنن څخه درې میاشتې مخکې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. په دې درېو میاشتو کې په ټول افغانستان کې افغانان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول چې افغان صنعتکاران هم ترې بچ پاتې نه شول. د افغانستان د صنعتکاران ټولنه وایي په دې موده کې شاوخوا 40 فابریکې سقوط شوي او فابریکه لرونکو د خپلو تولیداتو 50% بازارونه بایللی دي. د دوی په خبره دا لویې وړې فابریکې په کابل، هرات او جلال آباد کې تړل شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي سره لدی چې امنیت خوندي شوی، د کار زمينه له پخواخه مساعده ده، خو د بانکونو ناسم فعالیت، په نړیوال بازار کې د افغانستان د پانګې بندیدل او د وارداتو په برخه کې ستونزې د دې لامل شوې چې د ډیری فابریکه لرونکو په کاروبار منفی اغیز پرې باسي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي باید ژر تر ژره د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره اغیزمن ګامونه پورته شي.
په کنسټرکشن برخه کې تقریبا مونږ یو 40 فابریکې لرلې چې هغوی نو دوی کارونه ولاړ دي د مارکیټ د وجې نه، خصوصا په نورو برخو کې هغه د پایپ دي یا نورې فابریکې په مختلف مواد غذایي دي، په هغې کې مې یو څه تغیرات راغلی دي. کوم چې 50% مواد خارج نه راځي هغوی د یو څه مشکلو سره مخ دي.
د ښاغلي صافي په وینا که پرتی ستونزې حل شي له بهره ډیر پانګوال به هم په افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر پانګوال هم له ورته ستونزو سر ټکوي، وایي که وضعیت داسې وي چې روان دی د وخت په تیریدو سره به یې بازار نور هم پیکه شي. د اوسپنې د ویلې کولو یو فابریکې پانګوال نصیر احمد رښتیا له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سیاسي بدلون سره د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ دی. د یوې په تیر نظام کې ستونزې کمې وي.
په تیر حکومت کې موږ مارکیټ خو مش تولیدات دولت، یعنی تقریبا سلویخ فابریکې د مش فعاله وو، د بانکونو محدودیت نه وو، بازار وو، مواد خام ته د سلسیم دولت دا عوامل وو چې د مش فابریکې فعال وو. پس له د سیاسي بدلون نه ځینې مشکلات رامنځته
دي. ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین زبی الله مجاهد په جواب کې وای د طالبانو د حکومت اړوند ادارې د دې برخې د ښکېدو لپاره جدی هڅې کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اسلامي امارت په تیرو درې میاشتو کې په امنیتي برخه کې ډېر څه کړي دي، او امنیت هغه څه دی چې د ټولو وروسته کارونو تجارت او پانګونې لپاره زمینه مساعده، یعنې موږ زمینه مساعده کړې. د اقتصادي ستونزو لامل یو دوه درې نور مسایل وو. هغه یو دا و چې تیر نظام خلک چې وتښتېدل څه پیسې وایستلې بانکونو نه، او همداراز امریکې زموږ تاثیر لوی سرمایه کنګل کړې ده، او د بانک نه ځینو پیسو انتقال او رایستل ستونزمن شو. هغوی طبعا په ځینو تجارانو په کارونو باندې اغېز واچوه.
ښاغلی مجاهد وی ډیر ژر به هر څه خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې په دې فابریکو کې له 350000 زیات کسان په کار بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه فابریکو ډیری هغه په کابل، هرات، کندهار، بلخ، خوست او پکتیا ولایتونو کې دي.
مخکشه شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشه شدی د پنجشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
د ازادي رادیو دا پروګرام او ګڼ نور هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د دې ترڅنګ چې د سهار لوو د ماښام ترو په 12:00 مزنې څپه او اف ام 3.5 باندې د خبرونه په رادیو کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې به وروستی راپور دا وي چې په روزګان کې اړمنې کورنۍ د دوی په نوم وایي چې د دوی په نوم راغلې مرستې نه ورسیږي او برعکس هغو ته ورکول کیږي چې اقتصادي زه خده. دوی له حکومت او د طالبانو له مسولینو غواړي چې باید مرستي ورورسوي. جزئیات په راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دي جګړو زپلې وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی. ادا قوی چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زمې دې ا دې پکور کې دې وبې منې د دې غوښ پر باندې ما دې کوم دلوي چې د پلمې خولل ما نه کوم چې دې نه چې ګورې خپلوان ته
دا جړه د دوتلوش کلنې شاګولې ده چې د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ وسیدون کده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړسي. شاګولې چې د تیری جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاس اور کړی اوس د خپل ډیر لسکسي کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. شاګولی ازادي راډیو ته ویل یو میاش کیږي چې په ترینکوټ شار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته تر لاسه کړي کوم چې نړیوال ورته راجلې خو تر اوسه پوري نه د بریالي سوي. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږی ویده کیږي خو په نوم راغلي مرستي هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالاخ پر کندی چمان کی ورکی ای به زمې دې ا دې پکور کې دې و به منې دې د غوش پر باندې ما دې کوم د لوجه صد په میټ خولل مالاخ مې کې دې نه چې ګوري خپل وانه تی ورکی کنا را ورې دلس مال بیا ورې دل وخت تل باندې دا مې شو ما درې مې بي چر غلی بي دا مې لا والا کې دل دا د لسی مې باندې چې ورته وای مې مشکل ما شنه لرو چې شدار کو شي نه لرو د ما دې قران نو دفتر نه راځي دا وای ما ته کالي راو کس ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دل دا ما ته د شلو دغه د شلو په ورې جرا و زو جن زه خو ما داس ما پر لبا نه لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي به د کوم خوا کا خدای ګول د دوی به د کوم خوا کا چې باران وځو خلانه کې आवाज سم یو چې باران وځي زبڅ سم.
د پداسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندېښنه شو دلې ده او ویلي دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګول نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکه دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونه اړمنو کسانو لارین هم کړیو او توري پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بیوزله کورنۍ سره سوي مرستي طالب چارواکي پر خپل خپلوان ویشي. د یادو کسانو لړلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکره او غربت لامل اوس ترینکوټ شار ته راکړه سوي. دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسي وویل
غلاوکه مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دغه یالونه مش سپه وکو ګرد وجو ته جوړ ورول دلته سره غلی د مجبورې غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکو نه غریب ستنه مزدری ستنه خواریست یو خواریش وای خو بیا به مشکو خواریش بل مزدری به کو خو یاد بم چلاوي
ما کوس لار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراسمه ته په غرغړو سړی نه چوادي وای وای
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلې متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغېږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي، او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې